احمد شبريان په دې خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. په کندهار کې د جمعه دننه چاودنې په لسګونو کسان وشلې. وړاندې په خبرونه کې د دې پېښې جزئیات درکوو. دا به هم واوري چې د سپینې ماڼۍ ویاند وایي واشنګټن له افغانانو سره د بشري مرستو پر لارو چارو سلام مشورې کوي. په کابل کې یو شمېر کسانو د دې ستاینه کړې.
وروستیو کې د امریکا له خوا نه د مرستو خبره ډېره زیاته کړې د افغانستان د خلکو لپاره، ځکه چې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده چې افغان ولس سره مرسته وشي.
نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. کلیوالي افغانانې وایي په تېرو دوو لسیزو کې چې له ښځو سره ډېرې مرستې وشوې، دوی ترې برخمنې نه شوې.
موږ ما غاښن د پدرانو کارونو کې، د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې، د خشاکو په راوړنه کې، د خباکو په کارونه کې.
تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: په کندهار کې د نننۍ حملې د مړو شمیر 33 او د ټپیانو شمیر 99 کسانو ته رسیدلی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي لسګونه افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابله قطر ته رسیدلي. او نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. پوره خبرونه: د کندهار د نننۍ حملې د مړو شمیر 33 کسانو او د ټپیانو شمیر 99 ته رسیدلی. دا خبره د کندهار د میرویس روغتون سرطبیب ډاکټر محمد قاسم آزادی رادیو ته وکړه. دغه تلفات د کندهار ښار په امام بارګا جامع جماعت کې چې د شیعهګانو لوی جماعت دی، د نننۍ چاودنې له امله خلکو ته رسیدلی دي. د طالبانو د ویاند مرستیال بلال کریمی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
نن په کندهار کې د شیعه هیوادوالو په یو مسجد کې چاودنه رامنځته شوې. متاسفانه یو شمېر هیوادوالو خپل ژوند له لاسه پکې ورکړی او یو شمېر نور پکې ټپیان شوي دي. د اسلامي امارت ځانګړي ځواکونه وسیمې ته رسېدلي او هلته یې د پیښې د عاملینو د پیدا کولو لټه روانه کړې چې زر تر زره ونیول شي او محکمې ته وسپارل شي.
د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تېره اونۍ د کندوز ښار په سیدآباد ګذر په سیدآباد سیمه کې هم د شیعهګانو یو جماعت تر برید لاندې راغلی و. هغه برید چې ځانمرګې حمله وه، د داعش اسلامي دولت ډلې مسؤلیت منلی و. په هغه برید کې له 500 زیات کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان و. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي لسګونه افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابله قطر ته رسیدلی دي. لولوال خاطر په خپل ټوټر لیکلي په یو پرواز کې د افغانستان د فوټبال د شاوخوا سل تنو لوبغاړو او د هغوی د کورنۍ غړي قطر ته یوړل شول. په مسافرو کې ځینې د نیوزیلند ادبا هم شامل و. میرمن لولوا زیاته کړې دا اتم پرواز و او پکې د نورو پروازونو په پرتله ډېر مسافر یوړل شول. اخوا برتانوي رسنیو راپور ورکړی چې په پرونیو کسانو کې د نجونو د فوټبال د ملي ټیم د کورنۍ شل تنه غړي هم شامل و. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا بهر ته د افغان لوبغاړو د ایستلو په برخه کې د قطر له حکومت سره په ګډه کار کړی دی. نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د 2001 کال په دسمبر کې د کلیوالو ښځو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ د کښت او بزګرۍ د پراختیا، د خوړو د امنیت او لوټولنو د بېوزلۍ د کمیدو په برخه کې د کلیوالو ښځو د مهم رول لوبولو لپاره نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان 1.5% خلک په کلیوالو سیمو کې اوسي. له دې ډلې لویه برخه ښځې له تعلیم محرومې دي او اساسي ماتم په کافی اندازه نه ورسول کیږي. یو لدی خزو حمیده ده، د کونړ ولایت د څوکۍ اوسیدونکو چې 40 کاله کیږي په بزګرۍ بوخته ده، وایي له دوی سره هیڅ چامرسته نه ده کړې.
شل کالو کې چې د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې، متاسفانه چې زموږ د کلیوالو ښځو سره او د عاجزو او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی. نه داسې کوم لاسرسی کړی دی. موږ ما غاښن د پشاخه کارونو کې، په درنو کارونو کې، د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې.
د نګورنو په بکنی سره د ناګورنو قرباغ لانجمن سیمه په تازه شخړه کې یو آذربایجانی سرتیری وژل شوی او شپږ ارمنی سرتیری ټپیان شوی دي. دا شخړه پرون د اکتوبر په 14مه شوې ده. د ارمنستان پوځ په یو اعلامیه کې د آذربایجانی سرتیری وژنه رد کړې، خو ویلي دي چې د دوی شپږ سرتیری د ناګورنو قرباغ په ختیځ کې د آذری ځواکونو په ډزو کې ټپیان شوي دي. په اعلامیه کې د روسیې سلاساتو ځواکونو ته هم چې ناګورنو قرباغ کې دیره دي له اوربنده د آذربایجان د سرغړونې په تړاو خبرداری ورکړل شوی. آذربایجان د اوربند ماتولو ادعا رد کړې ده. 13 نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب په ناګورنو قرباغ لانجمن سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان د اوربند هوکړه وشوه. د امریکا په خوانی ولسمشر بیل کلینټن د کالیفورنیا په یو روغتون کې بستر شوی، خو د هغه ناروغي له کورونا سره تړاو نه لري. د هغه یو ویاند انجیل اورینا پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې 15 کلن کلینټن د کالیفورنیا د ایروین په یو روغتون کې بستر شوی. اورینا لیکلی د کلینټن روغتیایي وضعیت مخ په ښه کېدو دی او ښه روحیه لري. بیل کلینټن د امریکا 23م ولسمشر له 1993 کال څخه تر 2001 کال پورې په سپینه ماڼۍ کې و. هغه په 2004 او 2010 کال کې جراحي عملیات شوی هم دی او په خوای د زړه له درده رنځ وړ. او وروستی خبر دا چې په ایران کې سږ کال د 1114 کلونو ترمنځ د کم عمره میندو د 800 ماشومانو زیږون ثبت شوی دی. د ایران اکثر وروسته پاتې کلیوالي سیمو کې ګڼې کم عمره نجونې لا هم ودیږي. د نفوسو د ثبت ادارې ویلي دا شاوخوا 800 ماشومان په سیستان او بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوي او ځینو نورو ولایتونو کې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. سره له دې چې د بشري حقونو فعالان او همدارنګه حقوق پوهان په ایران کې هڅه کوي چې د لکتر لګه د نجونو د ودونو عمر 14 کاله وټاکي، خو په اسلام په ایران کې واکمن اخوندان له دې کار سره مخالفت ښیي. هغوی له 14 کلونو د پورته نجونو له ودونو سره موافق دي.
اوسه جرډو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري احمد شپریم پرې خبرونه کوي. تاسو کوربه په تخنیکی برخه کې تایر روشن رسنم رسن دوی دی. نن د جمعې د لمانځه پر مهال په کندهار کې امبولانسونه د شیوو د مرکزی جامع جماعت په لور روان شول. د کندهار په ښار کې د شیوه د جماعت د نن چاودنی تر دې شو ډیر کسان وژل دي او شاوخوا بیا تنه ټپیان کړی دي. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. روغتیایي مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې شاید د تلفاتو شمیر زیات شي. نور جزئیات له خپل خبریال اخلو او د دې پیښې په اړه د لدوی په واورو چې نور تازه معلومات څه دي. مهرباني. بله سراور
د کندهار شهر د لومړی حوزې اړوند د شیګانو په مسجد یا امام بارګاه کې انتحاري حملې شاوخوا 30 کسان وژلي دي او نشبته نورې ټپیان کړي دي. د کندهار د اطلاعاتو امیر شام سمیم ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه یوه بجه یوه انتحاري هم د کوونکي د جمعې د لمانځه پر مهال د لمانځه کوونکو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړې ده. دی د مړو شمېر شپږ دی او د ټپیانو شمېر اویا تنه شي. خو د کندهار د میرویس روغتون سرطبیب ډاکټر محمد قاسم وایي چې د پیش له ځایه دوی ته درجې شمېرې او نشبته ټپیان ورلد سوي دي. د ښاغلي قاسم په وینا د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی. تر اوسه د دې حملې مسولیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې په افغانستان کې پر شیګانو د برید مسولیت د داعش یا اسلامي ډلې منلی و. په دې ورسوي کې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د حملو د زیاتوالي سره په کندهار کې دغه لوی جماعت د امنیت ساتلو لپاره خاص تدابیر نیول سوي و، خو تر اوسه لا معلومه نه ده چې حمله کوونکي څه ډول دغه مسجد ته داخل شوي.
مننه وامو ریدل چې په کندهار کې د شیو د جماعت دننه نن چاودنی چې ویل کېږي ځانمرګي برید دی او البته په ځینو راپورونو کې حتی دا ویل شوی دی چې دوه ځانمرګو کسانو دا چاودنی کړی دي. یو چاودنه نه و، دوه چاودنی وي. درې دېرش کسان وژلي دي او شاوخوا بیا تنه نورې ټپیان کړي دي. د دې حملې مسولیت لکه څنګه چې زموږ خبریال ویل تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو تیره اونۍ د جمعې په ورځ باندې د کندوز په ښار کې د شیو په جماعت کې چې کومه چاودنه وشوه او په لسګونو کسان پکې ووژل شول او په لسګونو نور پکې ټپیان شول، بیا وروسته څو ساعته تر پیښې داعش د هغې مسولیت واخیست. له عراق او سوریه څخه افغانستان ته د داش جنگلیو د لیشتیدو په اړه د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسي څرګندونو په وړاندې بیا طالبانو خبرګون ښکاره کړی دی. د طالبانو یو ویان بلال کریمی ازادي رډو ته وویل چې په افغانستان کې هر څه د طالب وسلوالو په کنټرول کې دي. د روسي ولسمشر ویلي چې د داعش تجربه لرونکي اشخاص له سوریه او عراق افغانستان ته راوستل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې
له سوری او عراق افغانستان ته د داعش د تجربه لرونکو روزل شوی وسلوالو د لیک پاړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاندې خني ورسته طالبان وای د دې ادعا د اثبات لپاره هیڅ شواهد نشته. د طالبانو یو ویان بلال کریمی د دغه تورونو پر دولو سره د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له منځنی ختیځ افغانستان ته د داعش د غړو د لیک دولو هیڅ فرصت وجود نه لري.
نو داسې ګویا له منځنی ختیځ هیوادونو څخه افغانستان ته د داعش په نوم کسان راوړل شوي دي یا راغلي دي، دا زه نه تاییدوم. دل په هیواد کې د هیڅ داسې یوه نقطه نشته موجوده چې هلته دې د داعش په نوم په دې ده یو فزیکي شتون ولري. ټول هیواد د هیواد ټول نقاط په بشپړ ډول اسلامي امارت مجاهدینو تر کنټرول لاندې دي.
دی وایي داعش ډله د افغانستان په منځ کې ځای نه لري او طالب ځواکونه به په خپل ټول قوت سره د دغه وسلواله ډلې د فعالیتونو په وړاندې ودرېږي. دی وایي هر څه اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ګډو ګټو غړو هیوادونو د امنیتي سازمانونو د مشرانو په غونډه کې وویل چې د داعش عملیاتي تجربه لرونکي خلک له عراق او سوریې افغانستان ته رالېږل کیږي. خغلی پوتین وای له افغانستانه د احتمالي غواخونو لمنځوړل د ګډو ګټو غړو هیوادونو د امنیت لپاره ځانګړی اهمیت لري. د دې سازمان غړي هیوادونه د پوخانی شوروي اتحاد یو شمیر جمهوریتونه دي. له بلې خوا د روسیې په مشرۍ د ډلهیز امنیت تړون سازمان مشر جنرال اناتولی سیدروف په دې غونډه کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې وروستي تحولات او د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته بیلابیل عوامل په منځنۍ اسیا کې د بې‌ثباتۍ لامل شوی. د ډلهیز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو په دغه آنلاین غونډه کې د ارمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، روسي او بلاروس د دفاع وزارت چارواکو برخه اخیستی وه. په همدې حال کې د ډلهیز امنیت سازمان یو شمېر غړي هیوادونه او د افغانستان د شمال ګاونډي هیوادونه به یو ونی وروسته د اکتوبر په 22مه او 23مه د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي. په دې وروستیو کې د ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او په سیمه کې د داعش شتون او بې ثباتۍ په اړه جدي اندېښنې څرګندې کړي دي، خو له طالبانو یې غوښتي چې اجازه ورنکړي چې له افغانستانه دو دوی هیوادونو ته کوم ګواښ پیښ شي. خو طالبان وایي هیڅ ډله په افغانستان کې ځای نه لري او له افغانستانه به کوم ګواښ نورو هیوادونو ته ونه رسیږي. له بلخوا مسکو اعلان کړی چې د راتلونکې اونۍ د اکتوبر په 20مه به د طالبانو او افغان سیاسي ډلو سره د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربتوب وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د حضور په اړه په دې غونډه کې وروستۍ پریکړه لا هم نه ده شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
واشنگتن پر دې کار کوي چې له خپلو نړیوالو همکارانو سره په ګډه له افغانانو سره بشري مرستې وکړي. د سپین ماڼۍ ویاندې جین ساکي په پلازمېنې واشنگتن ډی سي کې خبري غونډې ته وویل چې د متحده ایالاتونو تمرکز پر دې دی چې څرنګه افغانانو ته مرستې رسولی شي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو له لوري له افغانستان سره د مرستو اعلان او د یو شمیر عامو افغانانو هرکلی. سپینې ماڼۍ بیان د جینسا کې پنجشنبه ناوخته یو خبری کنفرانس پر مهال خبریالانو ته وویل چې امریکا په دې تمرکز کوي چې افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. میرمن جین ساکی وویل
Our focus is on working with the vast majority of the international community on delivering humanitarian
assistance. موږ تمرکز د نړیوالې ټولنې د لوی اکثریت سره د بشري مرستو رسولو او په افغانستان کې خلکو ته د رسیدلو په اړه کار کول باندې دي. ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې دوی ته هغه څه رسیږي چې ورته اړتیا لري. متحده ایالات د دې مرستې تر ټولو لوی چمتو کوونکی دی. موږ د دې مرستو وړاندې کولو لپاره د نړیوالو سازمانونو له لارې کار کړی. نو دا هغه څه دي چې زموږ تمرکز اساسا په دې وخت
کې
د امریکا له دې اعلان نه یو شمېر کابل ښاریان هرکلی کوي. د دې ښار یو اوسیدونکي بادام احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې هیله ده دا مرستې په رڼا توګه او دوامداره وي.
پرستیو کې د امریکا رخوانه د مرستو خبره ډیره زیاته ښه د افغانستان د خلکو لپاره، ځکه چې په اوس وخت کې ډیره زیاته اړتیا ده چې افغان ولس سره مرسته وشي. د مرستو شفافیت به په دې ډول وي چې که چیرته مستقیما ولس ته ورسیږي نو ډیره ښه وي، خو مګر که چیرې بیا هم د ګاونډي هیوادونو له ادرسه افغانستان د مرسته راځي، فکر نه کوم چې اصلي ادرسونو ته او اصلي څیز چې د مرستې په توګه باندې دلته افغانستان سره کیږي هغه د افغانانو ته ورسیږي.
عبدالله احمد زید کابل ښار یو بل اوسیدونکی او د اقتصادي چارو پوه دی. دی وایي د پخواني نظام له سقوط وروسته عام خلک لا بېوزلۍ وځپل او دا مهال په هیواد کې اقتصادي کړکېچ خپور دی. بشري مرستو ته تر ټولو مسایلو زیاته اړتیا لیدل کیږي.
اوس چې هغه د افغانستان د طالبان اسلامي امارت واک ته رسیدلی نو ټولې مرستې دلته درېدلې دي، چې دا یو منفي تاثیر لري په د افغانستان په ولسونو باندې، ځکه مخکې کوم اندازه باندې فقر و دا فقر نور هم ډېر شوی ده. باید ژر تر ژره د ایالاتو متحده د امریکا متحده ایالات یا نور هیوادونه ژر تر ژره خپل بشري مرستې افغانستان سره
ښاغلی احمد زای ټینګار کوي چې له افغانستان سره د نړیوالې مرستې دوامداره وي او له طالبانو غواړي چې د دغو مرستو د رڼو رسولو لپاره پر منظمو میکانیزمونو کار وکړي. امریکا داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو اعلان کوي چې دا مهال په دغه هیواد کې اکثره خلک له اقتصادي ناخوالو سر ټکوي.
څرنګه افغانان د نړیوالو ډېرې مرستې جلبولی شي په دې اړه تر څلور نیمو بجو وروسته بحث لرو. د سیاسي چارو د دوو کتونکو او د اقتصادي چارو د یو کارپوه نظر پکې له تاسو سره شریکو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په متحده ایالاتونو او اروپا کې هغه کسانو ته چې شپږ میاشتې پخوا د کرونا وایروس پر ضد واکسین کړی د دریم واکسین د ورکولو پریکړه شوې ده. د درملو او خوړو د تنظیم ادارې وایي چې تقویتي واکسین به په کرونا وایروس د میلیونونو کسانو له نه اخته کېدو سره مرسته وکړي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپا د درملو د مقررو د تنظیم ادارې د واکسیناسیون پروګرام پراخوي او یو شمېر کسانو ته کومکي یا تقویتي واکسین ورکوي. د امریکا د روغتیا سلاکارانو پرون وویل ځینو کسانو چې لږ تر لږه شپږ میاشتې پخوا مدرنا واکسین کړی د کرونا وایرس پر ضد د خوندیتوب د زیاتولو لپاره باید نیم ډوز تقویتي واکسین وکړي. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې سلاکارانو د زړو خلکو او همدارس هغو ځوانانو لپاره چې روغتیایي ستونزې لري د مدرنا د تقویتي واکسین ورکړه په یوه خوله تایید کړه. د واکسین د اندازې په اړه مدرنا کمپنۍ وایي چې د مخکنی اندازې نیمایي 50 مایکروګرام واکسین کافی دی چې د کورونا وایرس په وړاندې د بدن مقاومت پیاوړی کړي. دا سپارښتنه لازم ولې جرانه ده، خو په امریکا کې په کورونا وبا د میلیونونو نورو کسانو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره کلیدي اهمیت لري. همداراز ګڼو نورو کسانو ته چې شپږ میاشتې پخوا یې فایزر واکسین کړی دی کومکي واکسین ورکول کیږي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې د فایزر د تقویتي واکسین د ورکولو پریکړه تیره میاشت کړې وه. په اروپا کې د درملو د مقررو د تنظیم چارواکو د استرازینیکا له لوري د یوه ترکیبي انټي باډي د پروسس کېدو اجازه ورکړې ده. استرازینیکا تیره میاشت د درملو د مقررو د تنظیم له ادارې وغوښتل چې د اضطراري استعمال اجازه ورکړي. له بلې خوا هنګري پرون په تیرو پنځو میاشتو کې په کورونا وایرس ته اخته او ورڅخه مړینو ریکارډ شمېر ثبت کړ. د هنګري چارواکي وایي چې 1141 نوي پیښې په یوه ورځ ثبت کړي دي، چې دا د تیرې اونۍ د ورته مودې په پرتله په سلو کې 10 زیاتوالی شي. په هنګري کې چې 10 میلیونه نفوس لري 242 په روغتون کې د کووید-19 په ناروغۍ بستر شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
جان امیری د هلمند ولایت ګمسیل ولسوالۍ زما هیله د طالبانو څخه دا ده چې زموږ د معلمینو معاش ورکړي ځکه مکتبونه ټول بند دي او هیله کوم چې ټول فعال شي.
زه اجی محمد جان د لغمان ولایت نه د ازادي رادیو ته دغه پیغام کوم. د بشري مرستو موسسات باید په ښارونو کې په خپله سروې وکړي او په ښارونو کې ډېر خلکو یعنی په لکونو خلکو خپلې وظیفې او کارونه له لاسه ورکړي. په نسبت د کلیوالو علاقو د ښاري خلک د ښار خلک ډېر محتاج دي. ډېر خلک په دې ښارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي. نو زیاته توجه د موسساتو باید په ښارونو باندې.
السلام علیکم. زه له غزنی څخه د تمری اردو یو سرتیری تماس کوم. موږ غواړو چې موږ خپل وظیفو ته بیرته جذب شو ځکه چې موږ د کورنۍ مشکلات زیات نه یو. د سټ عموم د ټولو سربازانو نمایندګي خو نه سمواله خو د یو سرباز صفت وایم چې موږ روزل شوي نفر یو. سلام به احترام صفامه.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت بلاو په خبره کوم ځکه چې موږ د مروس باندې ډېر خوشاله شولو. دا د شفافه توګه او شلکه چیرې چې نوې د سرخان د کدي څلغه پروګرام برابر قدم ته قدم واخلي چې هغه نوې د سرخان کې مصطفی لا راکړي موږ د نس نګر تر څو دا چې پراغه ته د قدم باندې لا چې سر او پر شت توګه او شلکه چیرې لا څور وی دي د کومندانانو د چارواکو د نوې هغه بیان نه رسي هغه بیان نه سره د کیږي مظلومه تنرسی دی ولی فضل از مجه جای توار لو سره د خلګ تر رسیدل چې راځي سمن خلګ د مسکینانو او فجلل نو تر رسیدل سم را سبا یو کومه څاو ته وته کړ چې کومه څاو ور رسیدل خلګ پر سواری چې په مستو چې په ماوی چې په کومي کې او کله دی لاس وره د بیا د دې په واسه سبا نه شي چې دا هیڅ کله نه رسیدا په نن چې د کاره ول تنرسی دا به دا څه تقسیم وکړي څکه نوی د سرخان چې هغه د پروګرام د لوري څخه دا چې پروګرام مو چې د رب ان شاء الله خپل پک نه روان دي چې و درکې. السلام علیکم.
ستاسو په نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو شزو نړیواله ورسته په دې راپور کې به ووري چې کلیوالي افغانان ګله منی دي چې په تیرو شلو کلونو کې چې افغان میرمنو سره ډېرې مرستې وشوي دوی ته ونه رسیدي.
پر افغانستان د طالبانو واکمنی او د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو نړیواله ورځ. یو شمیر کلیوالو خزو ازادي رادیو سره خبرو کې د خپل ژوند پر وړاندې د ستونزو کیسې وکړي. دوی وایي که څه هم د طالبانو پر اتاک سره پر خزو نوي بندیزونه لګیدلې دي خو په تېرو شلو کلونو کې د نړیوالو مرستو نه هم دوی ته څه نه دي رسیدلي. حمیده نورګل د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا چې پر بزګرۍ بوخته ده وایي د تېرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د نړیوالو له لوري سوې مرستې ډیرای د هغو کسانو جیبونو ته تللې چې حقدار یې نه و.
شل کالو کې چې د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې خو متاسفانه چې زموږ د کلیوالو خودو سره او د عاجز او فقیر خودو سره هېڅ شی نه دي چې ونه راسه کړم لاسرسی کړی دی. موږ ما غشن د پشاخه کارونو کې په درنو کارونو کې د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې د خشاکو په راوړنه کې د خباخو په کارونه کې په دا چې موږ مبتلا یو لاس په کلیوال یو زمنګ ستونزې چې حل نه کنه زمنګ غږ چا واورېدو او د تور نه بوښاتې نو فرېستو کوم رس کو مخ نه کوي. ما غا خلک دي چې مرسته پراوي په ما غا چارواکو باندې شل چې کوم زور وای چې اوس موږ د اسلامي امارات نه دا هله ورغول چې موږ سره کومه کوم رس وکړي.
نرګس هم د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي افغان میرمنو ته د نړیوالو ټولنې لمرستې سره بیا هم کلیوالې ښځې د یوې مړې ډوډۍ اړمنې دي.
موږ یو دیقانان خلک دي غریبانان د خدای تعالی چې غرمه وکړو ماښام وکړو ماښام وکړو سهار نه موږ داسې یو زندګي دلته لرو. په دې شلو کالو کښې موږ سره هېڅ چا ورته په یو کومکم نه دی کړی چې موږ یو چې یو بوجۍ وړي موږ ته را کړي دي تله خو دغه دیقاني کوو وروره د ساو زما ټول پټي مې لرو او بس نارینه هم د دغه دېړۍ پسې ګرځي کوي پیدا کېږي کوي دېړې او که نه یې کوي او موږ په خپل هم دغه پټو ته ځو او د پردۍ دیقاني د نویاب کې څه پاتې شي.
خو هغه میرمنې هم چې په تېرو شلو کلونو کې د نړیوالې ټولنې له مرستو په یو ډول برخمنې سوي هم د طالبانو له راتګ وروسته د خپل ناڅرګند برخلیک په اړه اندېښمنې دي. ګلغونچه د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکې ده. پینزه درس کال عمر لری او په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو فارم لری. گلغنچا وایي دا کاروبار یې د متحدو ایالاتو د پراختیا نړیوال ادارې یا یوسیټ په مالی ملاتړ پیل کړی دی. خوب خبره یې د طالبانو پر اتاک سره د محصولاتو د خرڅلاو لپاره یې بازار نسته.
من که فارم زنبورداری دارم کمک از طرف
د تیر حکومت له لورې له ما سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې او ډېرو دفترونو هم له موږ سره د همکاریو ژمنې کړې وې خو مرستې ونه کړې. د یوسار دفتر له موږ سره پروژې درلودې او ژمنې کړې وې چې په راتلونکي کې به هم له موږ سره مرستې کوي. د طالبانو پر اتاک سره له بده مرغه د بېلابېلو توکو نرخونه لوړ شوي او د شاتو بازار هم کمرنګ شوی دی. موږ هیله من یو چې اسلامي امارت د ښځو کاروبار ته پاملرنه
بازار اصلا فعلا خرابه.
له دې سره د ښځو د حقونو فعاله محبوبه سره چې څو موده مخکې د ټایمز مجلې له لوري د نړۍ له سلو غوره څیرو معرفي سوه او اوس په کابل کې اوسیږي ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې هیله منده ده هغه لاسته راوړنې چې ښځو په تیرو شلو کلونو کې درلودې له لاسه لاړې نه سي.
قدرې که باید و شاید برشان راستي نشده کمک
پر اختیا حمله افغانو کلیوالو میرمنو سره مرسته نه دی شوی. زه هیله مند یم چې کله دې روس تخصو سره مرسته کیږي په سمه توګه ورته ورسیږي او باید ووایم چې دا محل ټول افغاني میرمنې په داسې یو حالت کې دي چې نه یوازې ښځې بلکې نارینه هم له بد اقتصادي حالت سره ټکوي.
چې اونا خانمای روستایی هستند یا خانمای شهری هستند یا هر جای که هستند.
له دې سره د افغانستان د پخوانی حکومت د سولې مرکچی پلاوی غړي حبیبه سرابی چې اوس د اروپایي ټولنې د سخاروف جایزې ته هم نومانده ده وایي د کلیوالو ښځو په ځان بسیای نه به پر اقتصادي پراختیا او د کورني تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې مستقیمه اغیز ولري.
بدون شک که در قسمت کمک به زنان روستایی معلومدار پروژه های بوده
یو چه چه دیر مهم دی کلیوالی خزی باید دا پیاورتیا ولری چه خپل حق دفاع وکری زکه چه حق غوښتل کیږي نه دا چه ورکول شي. حقا سرچینه چه له دوی سره مرستې کوي دا کلیوالی خزی باید ځان ورته ورسوي
توانمندی داشته باشن.
اون مغوښتل په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم ولرو خلو حدسو سره سره هم د خپلو پوښتنو د جواب پر ترلاسه کولو ونه توانیدو. د ملګرو ملتونو سازمان په 2008 کال کې په دسمبر میاشت کې د کلیوالو ښځو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د اکتوبر میاشتې 15 نیټه هر کال د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ د کښت او بزګرۍ د پراختیا، د خوړو د امنیت او له ټولنو د بېوزلۍ د کمیدو په برخه کې د کلیوالو ښځو د مهم رول لوبولو لپاره نمانځل کیږي.
د یکشنبې په ورځ د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام پیلیږي. دا لوبې په متحد عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. افغان لوبډله کله او پر کومو او له کومو لوبډلو سره په خپل ګروپ کې لوبیږي؟ له اسمت سروانه اور.
د افغانستان د کرکټ د شلو ور سیالیو نوی ټاکل شوی کپتان محمد نبی وای لوبې به وضعیت ته په کتو بدلې کړي او په راروان شلو ور نړیوال جام کې به له دې طریقې کار واخلي. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د یکشنبې په ورځ پیل شي خو د افغانستان لومړۍ مسابقه به د اکتوبر په 25مه د شارجې په لوبغالي کې له هغې لوبډلې سره وي چې په لومړي پړاو کې بریالی کیږي. افغانستان په دې سیالیو کې د تیر نړیوال شلو وره جام له اتل پاکستان سره د اکتوبر په 9مه مخامخ کیږي او له هند سره به د نومبر په 3مه د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې مسابقې ته ووځي. محمد نبی د کرکټ د نړیوال شورا یا ICC له لوري په یوه ترتیب شوي کنفرانس کې وویل د مسابقې په وضعیت پورې به تړاو لري که ټیم ته زه پکار وم که په ټاپ آرډر یا لومړنیو لوبغاړو فشار و چې موږ منډې نشوای کولی بیا زه هڅه کوم چې خپل ویکټ تر پایه وساتم او ورپسې هڅه به مې دا وي چې په پای کې لوبه تیزه کړم. محمد نبی هم دراز ول چې د تل دا ذهنیت لرلی او د میدان او لوبي شرایطو ته پکتوي لوبه کړي چې ډېر مرسته ورسره کړې ده. د زیمبابوې پخوانی کپتان انډي فلاور په وروستیو ورځو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوی سلاکار وګمارل شو. نبی پخوا هم د فلاور تر لاس لاندې لوبې کړي دي.
نبی ورسته لدی د افغانستان د شلو ور سیالیو کپتانونه مول شو چې نامتو لوبغاړي راشد خان ل کپتانی تیر شو. نبی په شلو ور سیالیو کې د نړۍ تر ټولو غوره آل راونډر دی او راشد خان په دې فارمټ کې د نړۍ تر ټولو غوره باولر دی.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ازادي رادیو په رادیو کې په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي هم اوریدلی شئ. وړاندې په دې اړه بحث لرو چې څرنګه افغانان د نړیوالو ډېرې مرستې جلبولی شي. خو څلور بجې او دېرش دقیقې دي. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو لنډ خبرونه له صفي الله سنګزي څخه اورو.
د کندهار د نننۍ حملې د وژل شوو کسانو شمیر شپږ دېرش شو او د ټپیانو شمیر اویا ته رسېدلی. دا تلفات په امام بارګاه کې چې په کندهار کې د شیعهګانو لوی جومات دی نن د جمعې د لمانځه پر مهال د یوې زورورې چاودنې له امله خلکو ته اوښتي. د کندهار د اطلاعاتو عامر شمس صمیم شېبې مخکې دغه ارقام له ازادي راډیو سره شریک کړل. هغه وویل د مړو له جملې څلور کسان تر خاورو لاندې شوي دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته پرته له دې چې کره شمیرې ورکړي په نننۍ چاودنه کې د خلکو مرګ ژوبله ومنله خو ټینګار یې وکړ چې د دوی ځواکونه سیمې ته رسېدلي او د پیښې د عاملینو د نیولو لپاره هڅې کوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي لسګون افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابله دغه هیواد ته رسېدلي. لولوا خاطر په خپل ټوټر لیکلي په یو پرواز کې د افغانستان د فوټبال د شاوخوا سلطنو لوبغاړو او د هغوی د کورنۍ غړي قطر ته وړل شوي دي. په ایران کې سکه کال د هغو اته سوه ماشومانو زیږون ثبت شوی چې د میندو عمرونه یې د لسو کلونو او څوارلسو کلونو تر منځ دي. د ایران اکثر وروسته پاتې کلیوالي سیمو کې لا هم ګڼې کمعمره نجونې واده کیږي. او نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ د ملګرو ملتو د 2001 کال په ډسمبر کې د کلیوالو ښځو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. د افغانستان د یو اویا فیصد خلک په کلو کې اوسي چې ډېره برخه یې ښځې دي او له تعلیم او اساسي خدماتو بې برخې دي.
د طالبانو حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. نو څرنګه بې وزله افغانانو ته نړیوالې بشري مرستې رسېدلی شي؟ په دې اړه د ازادي په څپو کې پروګرام کې بحث لرو. دا پروګرام پرون د پنجشنبې په ورځ په ژوندۍ بڼه خپور شوی و.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
په افغانستان کې اقتصادي بحران او هغه سیاست چې نړیوالو ته د منلو نه دی یو ځای شوه دی، څرنګه افغانان دا ستونزه حل کولی شي؟ دا سریب څپو کې د پروګرام کې د دې سوال د ځواب لټکه. احمد شیبر هم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د شنبې او یکشنبې په ورځو د قطر پلازمینه دوحه د طالبانو د استازیو او امریکایي پلاوي د خبرو کوربنه وه. اسوشیټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې امریکایي لوري له طالبانو سره ژمنه وکړه چې په بشري برخه کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د امریکایي پلاوي او طالبانو د دوه ورځنیو خبرو په سبا د طالبانو د پلاوي مشر د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز جو بحث ته ورغوښتی و. د غونډې ته امیر خان متقی وویل چې واشنگتن باید د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد کنګل شوي ډالر ورکړي. د پر امریکایي لوري انتقاد وکړ.
تل سو میاستو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایي ډګر کې سدي په زرهاو کسان استل یو چاته هم ضرر ونه رسید. کاش کې د هغوی په یوس کې بیرته افغانانو سره احسانات کړي وای. کاش کې د هغوی شتمنه نه وای کنګل کړي. به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه څنګه په دې موضوع کې غور وکړي، دقت وکړي او بشري مسایل سیاسي مسایلو نه جلا کړي او له بشري مسایلو نه د فشار د عالی کار وانه خلي.
واشنگتن د افغانستان د اثاري زیرمه د دې لپاره کنګل کړی دی چې وایي که پر کابل واکمن حکومت له نړیوالو اصولو سره سم بشري اصول رعایت نه کړي، ښځو او نجونو ته حقوق ورنه کړي او داسې حکومت جوړ نه کړي چې ټول شموله وي، دوی به دا پیسې ورپرې نشتي. ښاغلی متقی وایي چې د دوی حکومت همه شمول دی. د پخواني حکومت په لسګونو سره مامورین خپل کارونه مخته وړي، یوازې سیاسي پوستونه دوی خپلو خلکو ته سپارلی دي. که طالبان خپله خبره کوي، نړیوال پر خپله خبره ټینګ وي، بی وسله افغانان به څه کوي؟ وال سټریټ جرنال ورځپاڼه په یوه راپور کې لیکي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سخته وچکالي ده. بل لور ته د سون مواد ګرانه شوي دي. د مخلص په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمتونه د ګازو، د پیټرولو، د تیلو به حتی زیات لوړ شوي دي. خلک ډوډۍ اقتصادي بحران سره ډېر زیات مخ دي. نو د هغوی د دې ګازو د دومره د قیمتي توان چیرته لري؟ نو د چارواکو څخه مو هیله دغه ده د دغه قیمتونو کنټرول وکړي.
په کابل کې یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ او یو لیټر پیټرول په 80 افغانۍ پلورل کیږي. که د دې قیمتونو مخه ونه نیول شي، شاید په ژمي کې وضعیت نور پسې خراب شي. ملګرو ملتو په یوه راپور کې ویلي دي چې په ژمي کې ممکن 1 میلیون یوازې ماشومان له لوږې او سړې هوا خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکړي. د خبرونې میلمانو مو دي ودیر صافی، د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکي. استاد صافی، په پرمختللو هیوادو کې چې ورته ګورو، تر ډیره حکومتونه نظریاتي نه دي، یعنی پر یوه مشخص ایدیالوژي ولاړ حکومتونه نه دي. خپلو ګټو ته ګوري چې په څه کې ګټه وي، هغه نظر خپل ګڼي. د طالبانو حکومت چې پر خپلو اصولو درېدلی، څرنګه کولی شي ستاسو په باور چې هم خپل اصول وساتي، هم نړیوالو ته قناعت ورکړي چې مرستې ورسره وکړي او په رسمیت یې وپېژني؟
طالبان راغلي دي سره د دې چې دوی خپل نظریاتي لار مخکې بیایي، باید خپل حکومتداری او خدمت ته د خلکو او د وګړو هم متوجه شي. دا هغه شل کاله پخوانی افغانستان نه دی. اوس دلته ډېرې مؤسسې راغلي، ټوله جهان راغی، ډېرې لارې د پیشرفت مهیا شولې، نفوس ډېر زموږ بهر و، هغه دننه راغی، ډېرې آبادۍ هم شوي دي. اما وده اوس که دوی هر څومره شدیده ونیسي او د حکومتداری او ښې حکومتوالۍ په رازونو باندې ځان پوه نه کړي چې په هغه کې دوی ایدیالوژي هم ساتل کیږي، ولس خدمت هم کیږي او د اقتصادي بحران مخه هم نیول کیږي، هغه مغه شرایط دي چې دوی د امریکې والاو سره په قطر کې واورېدل. د هغوی نظریات، د دنیا نظریات اوري او دې کې شک نشته تر هغو پورې چې زموږ د ملي منافعو عام نظم او د وطن خاورې په تمامیت پورې اړه ولري، په ضرر نه وي. کولای شي دوی هغه پالیسیګانې مراد نړیوال مرستې ترلاسه کړي.
اعظمي صاحب، که تاسو ته راشم، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان باید کوم ګامونه واخلي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي، څو د دوی حکومت هم په رسمیت وپیژني او مرستې هم ترلاسه کړي؟
هغه کوم وعده چې طالبانو د امریکایانو سره کړي دي او یا د افغان ولس سره کړي دي، څه فکر کوم که هغه وعده پر ځای شي، نړیوال به پر دې فکر وکړي چې طالب واقعا پر خپلو وعدو ولاړ دی او د اقتصادي بندیزونه او کم پیسې چې کنګل دي دا فکر کوم لاسي. مګر سوال دا دی چې آیا طالبان اول کوم وعده کړي دي او آیا هغه وعده تر اوسه پورې عملي کړي دي که نه؟ طالبانو ویل چې موږ به سوله راولو، جنګ خلاص شو، نو په افغانستان کې سولې یو عمومي عفو به اعلان شوی وي او هغه به ټول پخواني حکومت افراد او حکومتي افراد او هغه چې د امریکایانو خارجانو سره کار کړی هغوی به مسونه وي. اقتصادي پرمختیا آبادی د افغانستان لپاره ویلې ده، دغه حقوق یې یو رقم حقوق یې د ټولو افغانانو لپاره ویلې دي. بس څلور عمده وعدې چې طالبانو تر اوسه کړي دي، مګر که چیرې په عمل کې وګورو، زه فکر کوم په دغه یو اړخ کې په پوره معنا باندې طالبان نه صادقه پاتې شوي دي او نه دې توانایي درلودلې ده چې د دا عملی کی. که طالبان د نړیوال څخه خواړي چې تاسو بشري مسایل تر سیاست چلا کوي، طالبان دې هم داسې وکړي. یعنی د ښځو کته راسو، طالبان د اول ورځ څخه په دې اقتصادي کناو دی ویل چې موږ یو عام شمول حکومت جوړو او مشمول مذاکراتي ټیم جوړو. وایي طالبان تر اخره پورې یو زنانه یا په دې خپل مذاکراتي ټیم کې ودرلودل نه. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په ځینې شانو کې په خپل وعدو باندې ودرېدل.
مننه اعظمي صاحب. همدغه د میرمنو موضوع ته، د نجونو د حقونو موضوع ته راځو. استاد صاحب، طالبان په درو ولایتونو کې، کندوز، بلخ او جوزجان کې نجونې پرېښتې دي چې مکتبونو ته لاړې شي. په نورو ولایتونو کې ولې دا کار نه کوي؟ که چیرته دوی په نورو ولایتونو کې دا کار ژر تر ژره ونه کړي، فکر نه کوي چې د نړیوالو اعتبار به
د شوزو د حقونو په برخه کې په دوی باندې نور هم ټکنه شي.
دا چې د دریو ولایتونو کې آزادګان روان دي، فکر کوم چې دوی طالبان خپل ویناو کې دا توضیح کړی دي چې هاته شرایط داسې و چې ممانعت د دوی تک د ښوونځیو ته او درسونو ته قطعا ضرور نه و، هغه موږ نه دي وضع کړي. او دغه ځایو کې چې تر اوسه پورې نجونې د ابتدایي ښوونځیو نه عالي او ثانوي ته موږ بند کړي دي، ډېر موقتي دي. دوی دپاره خاص پروګرامونه موږ مد نظر لرو او هغه طرزالعمل.
بخښنه غواړم، دا خو د طالب نظر دی، لیکن یوې نړیوالې مرستندویه موسسې ته آیا دغه نظر د منلو دی؟
دا به هغوی ته د منلو وړ نه وي تر څو چې مواجه دلیل ورسره ونه ویل شي. نو طالبانو ته دا پکار ده چې خپل دغه دلایل چې لري کولی شي په کرسیو کښېنوي، هماغو نړیوالو موسسو کې هماغه بطرح کړي چې څه شی دي واضح او په ډاګه کړي، بیا یې عملي کړي ورته چې هغه هم په نړۍ کې انسان حق لري چې عالي تحصیلات وکړي او تعلیمات وکړي.
مننه استاد صاحب. اعظمي صاحب، په سیاسي برخه کې تاسو ځینې انتقادونه په طالبانو باندې لرل، لیکن په ورته وخت کې طالبان ممکن په خپل منځ کې ځینې مجبوریتونه ولري. تازه یې ویلي دي چې ځینې کسان له خپلو صفوفو لري کوي. آیا تاسو په دې باور یاست چې طالبان که ځینې اصلاحات رامنځته کوي ممکن له خپلو ځینو افراطي ډلو یا افراطي کسانو چې د دوی په صفوفو کې شته له هغوی هم ویره ولري؟
هغه طالب چې د ډېر کم سن څخه په ټوپک باندې مختصر اوسېږي او اوس فکر وکړي چې دوی جنګ وګټي او په کابل کې د دوی نظام وي، او بیا دې هغه ته د خپل صفوف څخه ایسته کړي او د دې کوم داسې میکانیزم نه اوسېږي چې هغه کنټرول کړي چې بیا دوی بېرته وسله وانخي. زه فکر کوم دا د جنګ شدت په معنا ده. نو طالبان یعنی په هر اړخ کې چې وګوري مشکلات ډېر زیات لري، او دوی د دې توانایي زه په دې کې نه وینم. یقین سره ته وایم چې دوی دا حالات مدیریت او کنټرول کړی سي. یعنی کله چې تاسو د نړۍ د یو هیواد 500% نفوس اول چې شوزه دي هغه دغه څخه جامع څخه تاسو یو نه ونه نه دي دا ګڼي، دا هغه چې کوم استعدادونه لري یا کوم ظرفیت لري دا هغه څخه تاسو مثلا استفاده نه شئ کولای د جامع څخه لري کوي. دوم دا چې هغه افراد چې یعنی د طالبانو لوړ پوړ چارواکو په شمول وزیران وایي چې په دا شل کال کې کچا تعلیم کړی وي دا هغه څه خیر نسته، یعنې دا مونږ نه چې موږ استفاده نه ځنه کوو. نو کله چې دومره یو لوی کشر د جامع تاسو د نظر څخه غورځوي هغوی ته په خپل دولت او په خپل دولتداری کې ځای نه ورکوي، دا په دې معنی نه چې تاسو یو کوي اراده نه لري چې د ملک لپاره خدمت وکړي او د خلکو لپاره خدمت
وکړي. مننه. لوی خبرتیا وروسته اقتصادي برخې ترازو چې څنګه کېدلی چې افغانان له دغه اقتصادي ستونزې نه چې ورسره مخامخ دي او د ژمي په درشل کې ورسره مخامخ دي راووسی.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ودیر صاحبی د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد، حکمت اعظمی د سیاسي چارو کتونکي، او محمد داود مایار د اقتصادي چارو کارپو. مایار صاحب تاسو هم شرح خلاص وایم. مایار صاحب اوس په خبرونه کې را سره ملګری شو. ستاسو په باور مایار صاحب د اقتصادي ستونزو مخه څرنګه نیول کېدای شي؟ طالبان ته تاسو څه وړاندیز لرئ؟
دغه کوم مشکلات چې افغانستان کې حاکم شول، که چیرې دا د داسې یو تصویر نه وګورو، یعنی د یو جهاني تصویر نه وګورو، د اقتصاد د بوده، خو په دې خو شک نه شدی چې دا مسایل خو واضح دي. طالبان د دوه آپشنو سره مخامخ دي. یو دوی خپل کوم ارزشونه چې دي، چې هغه کوم برداشتونه چې دوی د قرآن او سنت نه لري، د هغې مطابق دوی مبارزه کړی شل کاله، او همدغه روحیه چې ده چې دوی تر استشهاده پورې مخته تلل چې دا یې خپل اساکر مجاهدونو ته ورکوله. په همدې باور په دې ارزشونو باید دوی د دې مطابق، یعنی دوی مجبور دي چې دلته افغانستان داخلي او خارجي مسایل مطرح کړي، یعنی د تصامیم کې دوی ته ځای ورکړي. د بل طرف نه که چیرې نړیوال وګورو، هغوی ځان ته ارزشونه یا خپل ارزش په چوکاټ کې چې کوم منافع لري هغه تحمیل کوي. اوس طالبان د دو دو آپشن مینس کې پاتې دي. په دې کې شک نشته چې نړۍ سره رابطه دا یو اصل ده، د دې لپاره چې موږ په دغې نړۍ کې د جغرافیې په صفت دلته ژوند وکړو دا ضرور ده. دا رابطه د بل طرف نه دغه شل کلن مبارزه کې چې دوی د خپلو مجاهدینو ته کوم ارزښونه تعریف کړي وو دلته یو تضاد راځي. د ما په نظر د دغو تضاد د دغو دوو آپشنو مینس کې کوم تعامل چې راځي، کوم نږدېوالی چې راځي، دغه باندې که دغه مسله که چېرې طالبان مدیریت کړي انشاءالله دا مسله به حل شي.
مننه مایار صاحب. ځینې واړه موضوعات دي چې ممکن په هغې کې هم خلکو ته اقتصادي ګټه ورسي. په دې ترڅ کې میراغا د لشکرګاه په باباجي سیمه کې د هلمند په لس چیرې به مځکه د انارو یو باغ لري. دی وایي چې سږ کال حاصلات ښه دي. د ده نظر اخلو. مایار صاحب، بیا تاسو ته راځم.
کل په دغه ځای کې دي چې زموږ انار ډېر شاته راغلی په خاطر دغه چې لارې بندې دي او پاکستان ته رسیدګي نشي کولای. اوس نو دا د مزران مدرولې دي بیچارهګان درې څلور ورځې کېږي د انار چې دلته پاتې شي درې څلور ورځې په بارډر کې ولاړې. نو موږ ډېر مشکلات جوړ کړي دي چې لارې لا چې موږ ډېر غټه وسه باغ کې به اوس پنځه کسه دي. د سبا او بل سبا څخه بارہ لس دولس کسه انشاءالله په کار باندې شروع.
مایر صاحب، طالبان له پاکستان سره ښه رابط هم لري، ولی دغه رقم واړه موضوعات حل کولای نشي؟
محترم، زه په دې باور نه یم. زه پیګم چې دا مسله ولې د سیاسيږي چې ګویا طالبان د پاکستان سره روابط ښه دي. زه په دې باور نه یم. په نړیوال اړیکو کې یو مسله ده، هغه منافع وایي چې منافع مشترک ورته وایي. دا هغه منافع دي چې کله در حالت د سرایي چې دوه هیواد مشترک کنده مخ ته وړي، د یو د بل همکاري نه ده ممکن نه ده. دا منافع هغه وخت چې امریکا افغانستان کې دا منافع ته یو اندازې پر مشترک خو طالبان او د طالبانی حکومت دی د پاکستان او د افغانستان منافع مشترک نه دي. دا منافع متضاد. پاکستان هغه کار کوي چې دغه نظام چې طالبان پکې اندوس حاکم چې غوړی مخته وي سي دغه نظام هغه ونه کی تداوم پیدا نه کی. د لپاره به د مقامات په نامه څوک تعمیل کوي، د داعش په نامه تعمیل کوي. دا مسله مو بار بار مطرح کړي
که چیرته هم داسې وي طالبان ولې په پاکستان انتقاد نه کوي.
خو د ډیپلوماسي یا نړیوال مسایل چې دي د ځان ته اخلاق لري، د ځان ته ادبیات لري. دا مسایل یعنی که چیرې مطرح کیږي په ډیپلوماسي انداز کې په دې کې مطرح کیږي.
مننه. په همدې برخه کې د استاد صافي نظر اخلم. صافي صاحب، تاسو څه فکر کوئ دغه واړه مسایل که چیرته لکه د لارې پرانستل طالبان حل نکړي، فکر نه کوئ چې په داخل کې به دغه د بزګرانو د باغدارانو د دغو له مخالفت سره مخامخ شي یو رقم خوابدي سره؟
او داسې ښکاري چې زه چې ورته ګورم چې طالبان خو ښه روابط او نیک روابط د پاکستان سره خصوصا غواړي، او همدا اوس هم په همدې وړو مسایلو او مشکلاتو د تورخم د بندېدو کله د چمن د بندېدو او ضرر رسول میوادارو تقدارو سبزیجاتو د یقینو د افغانستان ته دا داسې نوي اختراعات د پاکستاني مامورینو اخوا ته د ډیورن لاین نه دي چې په دې باندې حتی دوی هغه مشر عمران خان هم پرې باندې انتقاد وکړو چې دا لازمه نه ده چې دا ډول رویه د افغانانو سره وشي. مګر هلته داسې حلقې دي چې دوی د وخت نه په استفاده سره غواړي چې فشار راولي پر طالبانو باندې په مختلفو سیاسي موضوعاتو کې، ځکه اقتصادي موضوعاتو کې خلکو ته راپاسي هغه هم د همدې لارې نه چې لارې بندې کوو مشکلات خلکا د خلکو لپاره.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
که چیرته طالبان هم دا خبره چې نړیوال سم کار نه کوي، نړیوال وایي چې طالبان سم نه دي، ترمنځ به د افغانانو څه حال وي او د دې ژبې په درشل کې؟ اعظمي صاحب،
نړیوال ټولنه دا یو بیل بحث دی چې څوک په رسمیت نه پیژني. که مسول په ملل متحد کې دي سیټ تر کې کې نه در کې په رسمیت نه پیژني که نه پیژني، ستان زموږ ولته کنوینشنونه دي هلته معاهدات چې هغه کوم هیواد نه مني نو ملل متحد باید هغوی ته پرسمیت یو نه پیژني. که چیرې واقعا زه بیا هم وایم واقعا موږ په دې باندې بحث کوو په افغانستان کې آیا حقوق بشري حقوق دغه سوي دي نقص سوي دي که نه، آیا طالبان په خپلو وعدو باندې ولاړ دي که نه دي، دا یو جلا بحث دی. په هر برخه کې چې ولاړ شو دقیقو جزئیات ته هم ولاړ شو طالب ګرم دی په دې شک نشته او تر څو پورې چې دوی هغه پر هغه وعدو باندې او یا هغه چې د یو نظام څخه یعنی دلته یو فرق باید موږ ډېر واضح وګورو. یو ډله ده چې جنګیږي بې بندوباره ده، جنګ کوي، تیاری باملې کوي، دا یې کولی، دا یو بیل بحث دی. هغه یو ډله و طالب اوس چې راځي دی د ځان په افغانستان کې یو حاکم نظام دعوه کوي، دا بالکل جلا بحث دی په حیث د یو نظام او د سرویس ډلوري یا د خدماتو عرضه ډېر جلا بحث دی.
د استاد صفی نظر به په دې برخه کې واخلم. استاد، تاسو څه فکر کوئ چې یو توازن په کار نه دی د طالبانو د اوسني دریځ تر څو چې د نړیوالو مرستو را جلب کړي؟
دا صحیح ده، توازن باید ایجاد شي، مګر خبره دا ده چې طالبان هم کډیر ورته ځیر شو چې ولې دا کار کوي. او دا ستاسې خبره چې ساده خبره ده، نجونې مکتب نه مه باسه، مه پرېږده چې کور کې پاتې شي یا غیر حاضره وایم. او دا چې کورونا ستانه کړي وو، اوس کورونا نشته، ابتدایي مکتب پرېږدي، دا نور هم پرېږده. هر وخت چې د قوانین او طرزالعملونه خپل تکمیل کړ، بیا هغه ورته اعلان کړه چې هغه هغوی تعقیب کړي په خپل تحصیلاتو کې او تعلیماتو کې تر آینده پورې. مګر شاید د طالبانو دا فشار د نجونو په حقوقو، د ښځو په حقوقو او یو ځینې نور واړه مسایل چې په دې دننه دي، دا هم تحریک انگیز دي د غربیانو په مقابل کې. دوی غواړي چې د وسایلو نه او طریقو نه هم د یو فشار په وسیله په انټرنیشنل کمیونټي بین المللي ټولنې باندې استفاده وکړي، تر څو دوی ومني چې دوی به هم هغه حقوقو سره مساویانه ومني.
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه، د خبرونې میلمانه مودي ودیر صافی د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد، محمد داود مایار د اقتصادي چارو کارپو، حکمت اعظمی د سیاسي چارو کتون کې. مایار، ستاسو په باور څه فکر کوئ چې ځینې ګامونه باید طالبان شاته ونخلي؟ مثلا د نجونو د مکتب، چې ما مخکې دا خبره یاد کړه چې دا ساده خبره ده، طالبانو کولی شوی چې ووایي د کورونا د وبا له خاطره مکتبونه تر دې مودې پورې بندي، تر هغه وخته پورې به دوی دا کوم شرایط چې وایي دغه به ورته را آماده کړي وو، تر هغه وخته پورې به دوی که په نصاب کې تغییر راولي هغه به راوستی وو، او نړیوالې ټولنې ته به هم دغه شیان د قناعت وړ ګرځېدلي وو. دغه یو څه او بهانه، سیاست د بهانه، څه فکر کوي؟
بالکل شیبر صاحب، چې موږ په کوم حالت کې وو، یعنی طالبانو ته کوم نظام تسلیم شو، هدف د تعلیمي نه سیستم نه ده، آیا کوم فعال تعلیمي سیستم یا د جنکیانو په برخه کې وایو، که ساده مثال وایو، آیا دغه کوم مکاتب د جنکیانو مربوط چې دي، د فعال او جنکیان مکتب قرار وو د طالبانو ته؟
مایار صاحب، دلته سوال ده، آیا په کندوز و جوزجان و بلخ که فعالو؟
مکتبونه بندو، یعنی طالبان ده بند مکتبونه ده فعالولو اغای شروع کلو در کم فعالیت سیستم، یعنی دستی نو چه مکتبونه فعالو طالبانو یو فیصدی کچه دوی را کتا کرد، مکتبونه بندو، طالبان را غلل یو سیستم ورته جور کو، تبایی دلته تحول را غلل، تبایی ده چه ده تحول و تحول تغییرات را دی دلته تشکیلات و که ساختار که، او ده شریع نگانه طالبان پا نظر د جنکیانو د مکتبونو په فعالولو کې هیڅ نوع کلتوري، فرهنګي، اجتماعي، حتی دینی مسله مشکل پدې کې نشته. د ټولو نه مهمه مسله دې نه چې اقتصادي مسله ده، پدې کې اقتصادي مشکل هم نشته، ځکه نړیوال دې ته چمتو دي چې دا بخش پدې پرې اندازه تمویل کړي چې خود کفا وي بالکل. یعنی پدې حق لا چې استثنا دې د اداري مسله نه، چې پدې شک نشته چې طالبان په قندوز کې او بلخ مزار کې دا مکتبونه فعال کړ، یعنی دا وکړه د چې طالبان وخصه مونږ ولې د سوای طالبان مکتبونه بند کړ. طالبان خود د ما واضح دلیل ویلې، د ورونه هم دی اوري اوریدین کې ماوري، یعنی د تم د سند چې مو په عام افکار باندې زخل غوړم لو به کم زه طالبم دی مزه افغان ما او زه غوړم وفای خوای ما کنه زه اقدام نه درم د خپل مات اقدام نه اخلم ځکه زه یو افغان ما. اوس دا خلک دی وایي چې آیا طالبانو فعال مکاتب بند کړل که بند مکاتب فعال کړل؟
مایار صاحب، ولی باید طالبان داسې سیاست خپل نکړي چې د نړیوالو ذهنیت بدل کړي؟ سیاست خو یې هم ده،
بلکل خو بلکل نړیوال هم دې ته ګوري، یعنی او یاتې سره په دوه میاشتو کې طالبانو د حکومت دوه میاشتې کم یا زیات وشو، په دوه میاشتو کې دوی تعلیمي سیستم دی ذکر بخش کې د ټول فعال کړو، د جنکانو بحث کې تقریبا سیستمونه ورته فعال کړل، تشخیصه اویا فیصده مخته تللي دي. اجازه ورکړئ چې په یو میاشت نورو کې د دې سره نور مکمل شي.
مننه. په دې برخه کې به د اعظمي صاحب نظر واخلو. اعظمي صاحب تاسو څه فکر کوئ چې په تعلیمي برخه کې طالبان څنګه روان دي؟
ګورئ، د ملت په سترګو کې باید خاورې ونه پاشل شي. زه نه د پخواني نظام په داشل کال کې په نظام کې ما کار نه کړی دی، هر چاته معلومه ده. زه یو آزاد تنک تانک یو ما یو سیاسي چې تحقیقات مکول هغه غیر سیاسي. آیا طالبان په تعلیمي دغه کې نظام صحیح روان دي؟ کوم دی چې تعلیمي نظام لري اصلا؟ او بل باس داری چې آیا طالبان مکتبونه نه دي بند کړي او دا مکتبونه بند وو دي په فالوولو کې وخت ضرورت لري؟ د کابل پونتون نور پونتونونه په ولایتونو کې غټ لیسې د انجون دپاره دا ټول فعال وي، او دا داسې نه دی چې طالب دي کوم بل ستونزه ولري د سیاسي اړخ نه علاوه چې دوی وایي دا نشو کولای. بلډنګ شته د مکتب، د انجونو د مکتب، او هغه فعال وه د طالبان د راتګ نه مخکې. معلمان یې اماده دي چې که ماش ورم نه کولای شي خپل تدریس ته ادامه ورکړي. یعنی د افغانستان یو اکثریت ځوان کشر نن د تعلیم څخه بې برخه پاتې دی، او یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی، او د دې پړه کرنی که سبا وي دا په طالبانو باندې ده. طالبان دا وایي چې د شپږم صنف پورې مکتب انجونو ته اجازه سته، آیا دغه مکتبونه دوی د کمه خلاصوي؟ دغه د انجونو مکتبونو ته استادان د کمه کوي؟ دا مسله نه ده چې بند مکتبونه دوی ته پاتې شوي دي، په میراث ورته پاتې شوي، دوی کوشش کوي او ډېر زحمت باید وباسي چې بېرته هغه فعال کړي. هغه مکتبونه که چیرې په افغانستان کې په لیرو پرتو سیمو کې بند هم وه، هغه یوازې د طالبان د تهدید د وجې څخه بند وه. او یو بله موضوع ډېره مهمه ده، دا یوازې د غرب پورې مه تړئ شبر صاحب، لطفا د غرب غوښتنه نه ده چې یوازې غربیان وایي چې انجن دي ولاړ شي، دا دغه افغانانو غوښتنه ده. دا د دغه هر فرد، یعنی که تاسو د دغه محصلینو سره، د دغه متعلمینو سره، انجونو سره بحث وکړئ، د دوی د والدینو سره بحث وکړئ، په دې خوشحاله چې خپل اولادونه بېرته واستئ، دا د غرب غوښتنه نه ده، د افغانانو غوښتنه ده.
مننه عظمي صاحب. ازادي راډیو په تېرو دوو میاشتو کې ګڼ راپورونه خپره کړي دي، او د افغانانو اوازونه دي پکې چې هغوی وایي سي غواړو چې خپل نجونې مکتب ته واستوو، او نجونو هم همدا ویلي دي چې مکتبونو ته ځو. تېره اونۍ مو له کندوزه او له بلخه راپور درلود د نجونو په وینا چې دوی ډېر خوشحاله دي چې طالبانو اجازه ورکړې ده چې ښوونځیو ته لاړ شي. استاد صاحب، خبرونه ورو ورو راټولوو، څه فکر کوئ چې دغه څرنګه اوسنی نظام په افغانستان کې روان دی، د بهبود په خوا ځو او کنه خدای مکړه افغانان به له ستونزو سره نور هم مخامخ شي؟
د هغه ورځې نه چې د طالبانو رژیم د اوسني کابل کې اعلان وکړ چې موږ د قانون د فعلان لپاره همغه د ظاهرشاه قانون د تطبیقوو، هغه موادونه بغیر چې هغه د اسلام او شریعت ضد نه وي، نو په هغه قانون کې ګورو خصوصا په داخلي وضع کې هیڅ شی هم د اسلام سره په تضاد کې نه دي، او د دوی نه باید وغوښتل شي چې هماغه تطبیق زمینه مساعد کې او موږ ته راوښیي، او دا که تطبیق کې مثلا هغه کې انتخابات شته که د ښځو د نرو تعلیم و تربیې عالي تحصیلاتو پورې حق شته، د کار حق شته، تفکیک د قوا پکې شته، عدالت تامینېدل پکې شته، صرف خارجي بخش کې نړیوال تړونونه دي چې شاید هغو باندې دوی مساوات د ښځې هنر او مذهب ازادي دغه مواردو کې یو څه اختلاف ولري، نور خو دوی کولی شي چې که دوی هغه پیسې بندې نه شي برخورد د نړیوالې ټولنې سره سم شي چې په رسمیت وپېژندل شي، لکه څنګه چې د دوی خارجه وزیر په دوحه کې ورسره وویل چې موږ سره موږ ته د دښمن په سترګه مه ګورئ، بلکې موږ ته د همکار په سترګو د همکارۍ لارې نه مخکې راشي، زور لارې نه مخکې مه راځئ، دا باید دواړو خواوو په ګټه وي. او دوی زه چې وینم پخواني طالبان نه دي، دوی تغییر هم کړی او شاید نور هم دا سم حکومت جوړوي، اوس خو سرپرست دی، په هغه کې به نور هم نرم شي او خپل پالیسي هم که وضعیت ورسره سم شي، دوی هم سمعي او په نرمه به روان خپل مسائل با حل کی، خصوصا اقتصادی چې اقتصادی متخصصین دوی نه دي، اما نور متخصصینو د افغانۍ ته د نړیوي کبیرون او نړیوال وی که افغانان ضرورت لري خو مرسته با د دوی د نظر لاندې افغانانو ته د خارجي تقسیمی دي، ولې چې په خارجانو کې هم د قرضې د وخت نه مفسد عناصر پیدا شوي چې این جی اوګانو لارونه او نورو لارونه خپلې ګټې هم کوي د غوانه غدو د افغان ملت ته نه سپاري.
ډېره مننه استاد صافی چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. حکمت اعظمی له تاسو څخه مننه کوم او محمد داود مایار له تاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې مو ګډون راسره وکړ. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ